السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم دا ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم مهاله د پولیو پر ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان ځینو رسنی محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی ولایت کې د ګوزان یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی و. خو تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو واکسین یې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېیمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی او نیکلاسن د شنبې په ورځ سره کتلي دي. متقی په دې ناسته کې ویلي و چې طالبان د دوهې په درېیمه غونډه کې معناداره ګډون غواړي. نیکلاسن په خپله تر اوسه له طالب چارواکو او په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره د خپلو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې پر 1.5 پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له څه باندې 15-17 زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. دبلیو ایف پی نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره پر روانو 2 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ماشومانو ته سمدستي او دوامداره خطر پېښ کړی دی. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. سنا خبری آژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو ویلی دي چې دغه حملې د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي دي. اسرایل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د خپلو حملو خبرونه نه تاییدوي، سمدلاسه د دې تازه حملو په باب څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په اړه د سولې سرمشریزه ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته ولاړ. ټاکل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکی په سنګاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره یې وکتل. اغه لدې کتنې وروسته پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اوکراین د سولې په باب د نړیوالې سرمشریزې په جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړي. زلنسکی ویلي دی خوشاله دی چې فلیپین هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د هیواد په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه نور جزئیات درکړو. د دې کمپاین د اړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه یوه مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پېښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلونو افغان ماشومانو ته لوی ګواښ پېښ کړی دی. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د کرکټ د شل اووریزو لوبو کپتان راشد خان په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د پلان په اړه خبرې کړې.
هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جرمني کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند کوم اغیز وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د تطبیق چارې نن د جون د میاشتې په دریمه پیل شوې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوې، نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي د پولیو ضد واکسین څاڅکي ترلاسه کوي. یو شمېر افغاني کورنۍ هم د دې کمپاین د پیل هرکلی کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي رادیو خبريال حسيب الله تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، جزئیات څه دي د موضوع؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یاد اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکونکو سره همکاري وکړي. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. په افغانستان کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د پولیو لومړی مثبته پیښه په غزنی ولایت کې ثبت شوې ده. تیر کال په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف هم د وری په میاشت کې ویلي وو چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې راستنېدل به په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو 4 مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد د مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولي تصیرمه سیمو کې د پولیو ضد واکسین یو اونیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاج ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تاسکی اخیستل دي.
تیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال حسيب تلاش و چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات راکول. په دې اړه د نورو جزئیاتو او معلوماتو لپاره مې د واکسین د چارو له متخصص ډاکټر کمال شاه سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. ښاغلي کمال شاه، د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پولیو د کمپاین د څرنګوالي په اړه جزئیات راکړل.
په افغانستان کې دوی هر کال خپل کمپاینونو سکیجول لري. هغه سکیجول کې به دوی دا ټاکي چې څو کمپاینونه به د هیواد په کچه سرتاسري کمپاینونه وي او څو کمپاینونه به داسې چې هغه به په هغو خاصو سیمو کې ترسره کیږي چیری سی دی پولیو خطر زیاده. نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې دوه یا درې سرتاسري کمپاینونه هر کال دوی پلانوي او پنځه شپږ نور کمپاینونه په هغو سیمو کې ترسره کېږي په افغانستان کې چیرې چې د پولیو خطر ډېر وي، لکه د کندهار حوزه سوه، د ننګرهار حوزه سوه، پکتیا پکتیکا دغه حوزه سوه، او د دې تر څنګ محیطي نمونې مثبتې دي، یعنې وایرس شتون هلته شته. د نورو پیښو یې راتلو احتمال شته، ځکه چې کله په محیط کې وایرس شتون ثبت شوی وي او هلته په ماشومانو کې د معافیت خلا موجوده وي، د واکسینونو هغه کیفیت په ډېر ښه شکل سره نه وي، نو بیا هلته د نورو پیښو د راتلو احتمال هم شته. نو په عمومي ډول زه دا ویلی شم چې په افغانستان کې یا په داسې هېوادونو چې هلته د موسم تغیر او تبدیل وي، نو په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع دا د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي، ځکه هوا ګرمه وي، د وایرس انتقال ډېر کېږي، او په توده هوا کې د پولیو وایرس ویروس زمینه مساعده وي او انتقال یې هم په اسانۍ سره کېږي.
یو پخوانی باور په افغانستان کې و چې د پولیو د کمپاین پر مهال به په ځینو کلیوالو سیمو کې یو ډول تبلیغات کېدل چې دا غیر اسلامي کار دی، یا مثلا د پنارینو کې د اقامت یا شندیدو باعث کیږي. دا باور فکر نه کوي چې ورو ورو په بدلیدو دی؟
کله چې د واکسین کمپاینونه ترسره کېږي، طبعا داسې خلک، داسې اوازو تر تاثیر لاندې یا د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې خلک وي خپل ماشومان نه واکسینوي. دا ستونزه په افغانستان کې له پخوا ستون لري، او اوس هم په ځینو ځایونو کې زما د معلوماتو په اساس شته، خو موږ تاسې پوهېږي تبلیغات یا حقیقت نه وي. نو پروګرام مو د واکسین نه یوازې پولیو، بلکې نور واکسینو نو پروګرام هم ځینې متاثره وي. خو په لوی سر کې په افغانستان کې د داسې خلکو شمېر نسبتا کم دی چې هغه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وي. خو یو بل شی ویلی سم چې هغه دلته ځینې ستونزې داسې شته په افغانستان کې چې هغه دا ځینې شیان متاثره کوي. یو موضوع دا ده چې هلته کمپاینونو هغه نوعیت یو ډول نه دی. یو ډول په دې مطلب اسکندر پوزه کې مطلب کور کمپاین ډېر وخت کېږي چې نه ترسره کېږي. نو کله چې کور کمپاینونه نه ترسره کېږي، هلته سل فیصده ماشومانو ته رسیدګي نه شي کولی. نو دغه شی له دغو لاملونو نه بس کله ماشومان پاتې کېږي، هغه بیا د معافیت خلا په کې رامنځته کېږي، او د پولیو د پیښو د راپورېدو چانسونه ډېر.
مننه ډاکټر صاحب، که لطفا په پای کې راته ووایاست چې اوریدلی مو دی، او ډاکټران هم وایي په تبلیغاتو کې هم ویل کیږي چې پولیو علاج نه لري او یوازینی لاره وقایه ده، ستاسو پیغام میندو پلرونو ته څه دی؟
موږ په لاره شي دای ماشوم ته د دورې غن اوروګه د ماشومان د کله لپاره فلش کوي. کله چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي، درملنه نه لري. یوازینی لارې هم دا ده چې دوی قوي وقایه ولري، او د دې ناروغۍ څخه مخکې تر پیښېدو ماشومان خوندي کړی شي. نو یوازینی لارې په افغانستان کې اوسني حالاتو کې همدا ده چې دوی د هر کمپاین په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. بله لار نه لري، او د دې تر څنګ کوم د ورځني واکسین چې هلته ماشومان ته ورکول کېږي، د نورو ناروغیو په وړاندې، د ماشومیت د دورې نورو ناروغیو په وړاندې، هغه ډېر اړین دي. باید خپل ماشومان دوی په خپل ټاکلي وخت سره ورکړي.
د واکسین د چارو متخصص ډاکټر کمال شاو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل او د دې واکسین د ارتیا په اړه خبرې کولې. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ، او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي چې رضاکار ډلې لری پرتو سیمو ته ځي، او له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د واکسینونو څاڅکي ورکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول ډاکټر محمد اجمل وای نن دوشنبه د ګوزن زد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کړ چې په کې به 2,03,000 ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په دې کمپاین کې به موږ د 50 څخه ښکته ماشومان چې په کونړ کې 2,03,000 په تعداد کې ماشومان دي د واکسین کیږي.
په یاد ولایت کې د عام روغتیا چارو مشر قاری مظفر مخلص وویل اوس په ټول کونړ کې د واکسینو رضاکارو ډلو او د صحت برخې کارکونکو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ شتون نه لري او دوی کولی شي چې لری پرتو سیمو ته لاړ شي او هلته ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. هغه له ټولو خلکو غوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو افغانستان د ګوزن لا علاج ناروغي پاک شي.
په ټول کونړ کې دا بس کوم مساحه نشته چې زموږ د واکسین ټیم هغه ته رسیدګي ونه کی. ټول دولتي ادارات په دغه پروسه کې زموږ سره همکار دي او څومره کمپاینونه چې تدبیر شوي کوم ستونزه او مشکل پکې نه ده پیدا شوی او ټول ماشومان ته رسیدګي کی او موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې واکسینونو د کمپاینونو په صحیح شکل باندې تدبیر شي څو په آینده کې د پولیو څخه یو پاک افغانستان ولري. په دغه برخه کې والدین، معلمین، ملای امامان او قومي مشران زموږ سره همکاري وکړي.
په تیرو کلونو کې به د امنیتي او نورو ستونزو له امله د پولیو ضد واکسینو په هر کمپاین کې په لسګونو زره ماشومان له یاد واکسینو بې برخې پاتې کېدل او همدا لامل و چې په کونړ کې د ګوزن مثبتو پیښو شتون درلود. د یادونې وړ ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پرتو سیمو کې د ګوزن وایروس شته چې هر کال پکې یو شمیر تنکي ماشومان پر دغه لا علاج ناروغي اخته کیږي او په پولیو اخته کسان ټول عمر فلج او د نورو د وګو بار وي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرایل له چارواکو غوښتنه کړې چې په غزه کې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه ور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره د طرحه چې په دریو پړاوونو کې پیشنهاد شوی د جمعې په ورځ اعلان کړه. د طرحې نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرایلی چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند پاړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرایل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرایل د دفاع وزیر یوف ګالن سره په دې باب خبري وکړي. د بیان لمخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ور باندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلی موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبري وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس سپورت، او په سپورت کې کرکټ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له یوګاندا سره کوي. د افغانستان او یوګاندا لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 15 بجو پیلېږي. افغانستان او یوګاندا تر دې مخکې شل اووریزې لوبې نه دي سره کړي، مګر په یو ورځنیو لوبو کې یو ور په 2009 کال کې افغانستان مات کړی و. تېره شپه لوبډل مشر راشد خان د دې لوبې په اړه خبرې کړې چې جزئیات یې په دې سپورتي راپور کې وړاندې کیږي.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې کوربه ویسټ انډیز د 15 وکټو په توپیر پاپا نیوګینی هیواد ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ د کرابین په ګیانا ټاپو کې ترسره شوه، کوربه هیواد پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. د پی این جی لوبډلې دا ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په شل اورونو کې د 130 منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته سی سی باو 50 او کیپلین دوریگا 20 سوځېدلې منډې وکړې. د ویسټ انډیز لپاره په توپ اچونه کې الیزاری جوزیف او انډری رسل دوه لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود، خو رستن چیز د 19 اور په وروستي توپ یو منډه جوړه کړه او هدف یې پوره کړ. نوموړي 24 نه سوځېدلې منډې او برنډن کینګز 34 منډې وکړې. د پی این جی په توپ اچونکو کې اسد والا دوه لوبغاړي وسوځول. رستن چیز د دې لوبې د غوره اسد والا.
ترنو اوریدونکو، د یوې تخنیکی ستونزې له کبله له تاسو بخښنه غواړم چې د راشد خان د څرګندونو پر ځای د نړیوال جام راپور خپور شو. دا د پام وکړې د راشد خان د افغان لوبډل مشر د څرګندونو راشد خان په اړه د راپور ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یکشنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندي رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تګ پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځې نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شل ورځې نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کمه سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ټي 20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پی این جی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړو او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ ده، بیا پی این جی ده او سر اخیره مې چې ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده انشاءالله په لوبډله باوري ما او په دې چې انشاءالله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به درسره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه اونۍ وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللي دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیګ په بېلابېلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي، خو د شیبه یو وروستی راپور لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین اویاوالې په حواله راغلي د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یوه شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم، ورور مې هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدې وړې لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلا تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو خرپون خبرېدم چې تاسو لمن وینکم ریاض کوچه د غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت ځنډیدلی دي. نو دلته موږ تخپله خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شی راوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي. او دوهم داسې موږ د قومنداني لپاره یا د اتاق لپاره کوم کرزونه کړي دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي، نو خلک موږ ته اوس کرز نه راکوي. نو باید د ماشون حواله سي، موږ ږغ باید ورسیږي تر دوه پل چارواکو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانی ما د کندهار ولایت پنجبای ولسوالی ام مشتخه پوردو کی مور وزپل رو په پنشیر کی. نو مشتخه ماشونه د پنجشنبه په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړل. مشران را تویل چې مثلا د ماشونه په دغه زنده وځي چې بوجدی نه د تسبب سوی، او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو ځکه یو اورګان یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل، د نورو ارګانو مشونه هم حواله کړل، خو د داخله وزارت په کندهار کې نه دي حواله په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وطاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشیا نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وطاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وطاکونه په دا یو کال اشیا نه درکړي. هر وطاک 2-2 لکه 3-3 لکه پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي رادیو کارکونکو ادم حوردن کو سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامه پښتن ولري مد اسلامي مراد د لورپو 400 هله غوښتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چار د خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو، بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله می داده چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي. مننه. خیرونه نسوسه کوم دانشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخوس ولی څخه خبر کوم. دل ته سری وزړه خراب ده لیلوړ په ورو چروک څخه هله ده. ځوانانو ته د کار زمینه برابره کی تر څو په کارونو کې بوخت او مصروف شي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې د 15 دقیقې بحث د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د دې خبرونې کوربه به نوریاس نوری وي. خدای شه په پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې څلور ورځې به دوام وکړي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د سفارت مرستیال او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبرې کړي. د سفارت پر خپله ایکس شبکه پرون ولیکل چې غلام رضا نجاري او توماس نیکلاسن له افغانستان سره د سیمایزو او نړیوالو همکاریو په اړه بحث وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له څه باندې 15,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې. WFP نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د ملګرو ملتونو د اړونده اداره په روانو 7 میاشتو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیون ډالره ته اړتیا لري. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار د سوریه په حلب ښار کې د اسرایلو په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي دي. سنا خبری اژانس په خپل راپور کې د مړو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي دغه حمله د حلب د جنوب ختیځ په څنډو کې شوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین په اړه د سوریې سرمشریزې ته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي سفر فلیپین ته تللی. داخل شوی د اوکراین د سولې په اړه دا سرمشریزه د رواني میلادي میاشتې په 15 او 16 په سویس کې جوړه شي. زلنسکي په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي ناسته کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمینې مانیلا ته ورسید.
15 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څه اغیز وکړي موضوع څېړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 15 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 9 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. دغه افسر په مصنوعي کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله سا ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د هغه په مړینې خوشحالي څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې وه ډیر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیات غړی میشل شتورزن برګر په نخښه شوی او د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوي کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمنی او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي دا به له خپل میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې را سره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولې دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې. خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. که موږ داسې وګورو چې یعنی زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کسو چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی، دوی هم افراطی ډلی دي چې دلته غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په گزارونو وهل شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي خو لیکن دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خواندان دي.
خو اتمر بله، خو اتمر څه فکر نه کوي چې کچېره په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز و نه کړی؟ خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني اتباعو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې دغسې پیښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرایش ممکن همدغه ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغه سم دی ګوري. یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برازن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه یې مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دغومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته، ډیری دي دی. یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر تاسو مو د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته خي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولې دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونی کیلې خغلې نوری صاحب تاسو ستاسو د خبرونې قدمون ملما استاد اتمر صاحب ته او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اړوندونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. مخکې دې چې تاسو جواب درکمه کې اجازه راکې د حقوقي لازه کوم څه زموږ مسلک د پولیس لک وړاندې په دې موضوع کې لار سم ګوري. اول خدای چې بده پیښونه زه د افغان ماجر په توګه چې موږ په ملونه افغانان ماجر دي ډیر خوشاله یم. افغانان په ډیر جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر د اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوسو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډیپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو وادو کې لډیر ستونزې سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویل د وروسته پولیسو کې چې د ځوان چې دا عمله کړی ده د څه تکلیف ته لري، د ډیپریشن په کومه درجه کې وو، د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښه په خاطر ټول افغانان خوشحالي کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي درې افغانان وژل شول او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکړي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید وایم زما غاوري څرګرې.
بله بله، ما زم غواکم او اوریدونکو مغواک دي مهرباني.
مننه. په لکه څنګه چې مخکې استاد مې دا وریو کړل، دا په ټولنه کې دا چې پیښه ډېری کیږي، نو که څه هم دته د اروپאי ټولنې د اتحادیې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي چې اړخه ګوندونه بلدینه ډېره ګټه پورته کوي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي، بیا د جرمني واټ حکومت ډیر د خلکو لپاره ده، ډیر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښه اړیکې لري. هغوی باور لرم په جای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې د علت
اندر صاحب دا خو درسته ده تاسو بلې سویډن سره ولاکس هلته څه ډول انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي؟
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سویډن دا څو کله کیږي چې داسې پارټۍ په واک ده چې هغوی د ماجر سره ښه برخورد نه کوي، په واضح ډول ماجر تختارنور کوي. حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستې دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کېږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، یوازې دومره ویل شوی چې دی متأهل دی او د دوه اولادونو پلار دی. د سر دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلی وي. که چیرې دغه سې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دی؟
بالکل دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري ډیر د جرمني پولیس ډیر دقیق هغه کوي، تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره په ارتباط کې چې څوک کی، او د دې د رواني لحاظه، د دې د ارتباطاتو له لحاظه دا ډیر دقیق هغه کیږي، ارزیابي کیږي، او پس لاغه نه دوی بیا په یو نتیجې سره رسیږي چې د دې عامل څه شی و. او زما خپله یو فکر دی چې دلته مونږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن، یا کیدای شي عکس العملی په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد، او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلې دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډیر مهم دی چې که دا شبکیي کسۍ، یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره، د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی او زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته مونږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیانو ګوري، تاسې وهابیانو ګوري، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې، حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي؟ تقریبا دریمه ډله افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي څه کم 450,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي، او د افغانستان وضعیت ته هم په پام سره، د سخت دریځو د
لیوزاین بل زای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لار او رازی او اروپایي هوادونو ترسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د ورستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترس کې به ډیر سخت دریزی هم اروپا ته راغلي؟ من جمله جرمنی ته
یقینا هم دغه څه تاسو کې په یاد دي. تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلیه پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو لپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسی کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنی داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فار پناهندگی واخلی د کې دا سکسان موجود دی. یقینا چې داشته دی خودی سکرینینګ کوي. د دې سکرینینګ هم ډیر جدي دی او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه ماجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری ماجر عربي هیوادونه نه دي. بیا ترکان دي درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې. معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوشي په اصطلاح ورته وایو چې هلته یو غونډه وه او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د اسلام د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل لو چې یو عکس العمل تر سره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي فکر کوي چې اغیز به هغه سي د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نور کې کم وي او کبه بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې چیرې دوی دغه ازادیګان چې په خپل هیوادونو کې ورکړي مدني ازادۍ مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو په ډنمارک کې وسوځول شو دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله البته مخکې د اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خبر کړي وو. فکر نه کوئ چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
ښاغلی نوري صاحب دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري په پولیسو کې په محاکمو کې همداسې سیاستوالې د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار ترس نه دی کړی او د کله چې د یو چا په دین هم خبرې څوک کوي حمله کوي باید خبرو یعنی د خبرو جواب باید خبر ورکړ چې موږ باید د قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي کړی. کارګر پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې دغه کورنۍ او نه ټبر، دا څنګه کېدای چې یو ماجر یو کار کوي، دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې ښي اړخي ګوندونه لکه موږ چې ویلې،
یعنی ستاسو په نظر اتمرسه ابو بکی اندرسپ، ستاسو په نظر سویډن څو لسیزو راهیسې د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړی دي، ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپیخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه، یعنی دغه تجربه شوې ده.
هیڅ کلم داسې نشي کوي دلته حکومت، یعنی دغه خلکو پلاس کوي، واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چای ځکه دا کېدای شي چې قصدي کېدای شي هم دی کېدای شي چې پرشم لري، نو دوی دا یو هوټ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانين را اضافه کړي، او اضافه کول نو چې دا ډیر لوړ به وي، ته مېږي قانون تغییر دل وخت اړتیا لري، او بل خوا دوی باید هغه نوی شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرون د کول دي، ماجرون لپاره د قوانين ورته کول دي، جبه ورته کول، خو ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نه کوي چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانین یا قانون ګټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري، خامخا تاثیرات لري ډېر په کم سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع ته راشو، زینو موارد کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي، عمل ته زیږیدلې وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایي او مثلا افغان او اصل او یا مثلا داو، ولې په زینو نور موارد کې به لیدل کیږي چې یو کس که چیرې اروپایي وي دومره ډیر پر سنوي کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي، لڅ دی
خو طبیعی ده. اوز تاسه گوری دوی یعنی پا مجموع که زاسه بایم چه دوی فکر و ذهن مثلا ده آسیایی و دونه پا پرتلا اروپایان تا دیر نجده ده. اوز هم دقا ده اوکراین ماجر چه جرمنی تا راغلی ده یا اروپا که ده، یعنی دوی دیر زر دلتا انتگریت شوی ده، دوی سر دیر نجده ځکه فرهنګي ژبني تاریخي دي دوی اړیکې دي، یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو صورت وی، یعنی د همدردی د خوانه، یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپل اروپایانو سره ډیر هغه وکړي، فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې هم دغسې یو شی موجود دی.
بلی مننه کراشو اتمر صاحب، دا بحث را ونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوي چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله، زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې په خوا یې ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح په نایندګي ورکوله، دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله مننه اتمر صاحب، اندر صاحب تاسو پکې وایي ډېر وخت نه لرو، لنډ مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلېدای، خپل قوانین هم لري او زباور لرم چې د افغانانو پاکونی جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیر بولي نو دومره زیات تاثیرات مون لري لکه څنګه چې اتمر سی ویلي باور لرم چې دا موضوع به نور روښانه شي په ټولنه کې داسې پیښې جنایي او نور ډیرې زیاتې کېږي دا به د ټول افغانان ایا ټول ملت به خراب کړی کی
کور ودان مننه د سیاسي عوامیت چاروپو احمد خان اندړ او د چاروپو او د برلین په پونتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ نن په دې بحث کې مو په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې پکې یو افغان تبر خکیل دی موضوع چېرله د افغان تبر د جمعې پورس یو د جرمني یو افسر د چړې په گزارنو وهلې او چې د افسر هم پرون په روختون کې ساور کړ کور ودان چې ازادي رادیو او په توشبو کې زما همکارا استریو